ستړي مشي د مشال ریډیو په دې وساته خبري غړای کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې به وایي چې په قبایلی سیمه اورګزو ایجنسو کې د اورګزو ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ شوې نښتې دواړو غړو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د قبایلی سیمه منتخب غړو د پاکستان له وزیر اعظم سره د فاټا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په دې ترڅنګ به د بلوچستان د خلکو له ستونزو او په سوات او بنو کې د اختر له تیاریانو خبر شي. نور رپورټونه او تبصرې هم لرو، خو لومړی به له فرخنده وزیر نه خبرونه واورو.
په قبایلی سیمه اورګزو کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته کې دوه پوځیان او دیرش وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به می چاودنو ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، او نن د اسلامي همکارۍ د تنظیم په سرمشیزه کې د شام د رکنیت د ځنډولو په اړه خبرې کیږي. د خبرونو تفصیل. په قبایلی سیمه اورګزو ایجنسی کې د امنیتی ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته کې د دوه پوځیانو په شمول دوه دیرش کسان وژل شوي دي. په دغه نښته کې 15 پوځیان ژوبل هم دي. د استخباراتي ادارې د یو چارواکي تر مخه پرون د نهې په ورځ دغه پیښه د بره اورګزو په خادیزه سیمه کې هغه وخت رامنځته شوې چې په وسله وسلوالو په یوې پوستې باندې برید وکړ. په ژوبلو کې یو کیپټن هم شامل دی. ټول ژوبل کسان د پېښور سی ایم ایچ اسپیتال ته وړل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې دوی د وسوالو دغه پوسته قبضه کړې ده. په دې اړه د وسوالو لخوا تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. اخوا د مومندو ایجنسۍ په غیب خوړ سیمه کې د لوی ځواکونو په یوې پوستې د نامعلومه وسوالو په حمله کې یو کس وژل شوی، څلور ژوبل دي. په افغانستان کې د بمی چاودنو لړۍ په لسکونو کسان وجلی او د سلو زیاتې ژوبل کړې دي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته د هیواد نمروز ولایت په مرکز زرنج کې د درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي او د سلو نه زیات ژوبل دي. په دې اړه د نمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوچ وایي
د افغانستان د خلکو دښمنان د روژې په مبارکې میاشت کې د خپلو ایجنټانو په واسطه دا ډول حملې کوي. دوی زیات شمېر خلک مړه او ټپیان کړل. موږ د سیمې د دښمنانو دا ډول اعمال غندو.
نن سهار د خوست خار د سهرباغ په نوم د امریکایي اډې په دروازه کې په افغان کاریګرو چې د امریکایي پوځیانو په اډه کې مستوري کوي وسلوال برید وشو چې په پایله کې تر لسو زیات کاریګر ژوبل شوي دي. په فوري توګه دغه دواړو پیښو سیمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. امریکا د دغه بمی چاودنو په سخت ټکو غندنه کړې او د ولست دښمنانو لخوا د روژې په مقدسه میاشت کې یو ناوړه ګام بللې دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په خاوره حمله دی ودروي. نن د افغان ولسمشر د دفتر نه په خبر شوی او بیان کې ویل شوی دی دواړو ولسمشرانو پرون په مکه معظمه کې د اسلامي همکارۍ د تنظیم د سرمشیزې په دوران ملاقات کړي. په دغه لیدو کتو کې ولسمشر کرزی صدر زرداري ته ویل دي د پاکستان لخوا د دوی د هیواد په سرحدي سیمو حمله د پاکستان په اړه په افغانانو کې ډېر منفي اثرات خوروي. په دغه بیان کې دانه دی ویل شوی چې د پاکستان لخوا د سرحدي سیمو د حملو د اندېښنو په اړه پاکستانی وفد څه ویلي دي. دواړه مشران د یو ګډ وفد په جوړولو رضا شوي دي چې دغه سرحدي سیمو دوره به کوي او د پولې د بلې خوا د حملو د دعوو په اړه به پلټنې کوي. د سعودي عرب بادشاه عبدالله د اسلامي همکارۍ د تنظیم یا وای سي د سرمشریزې په مکه معظمه کې پرانیسته وکړه چې د مسلمانانو د یووالي لپاره رابلل شوی و. تمه ده چې په دې غونډه کې به زیاتره د شام د بحران په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د روانې هفتې په سر کې د وای سي د بهرنیو چارو وزیرانو وړاندیز کړی و چې د دې 50 هیوادونو بلاک کې د شام غړیتوب وځنډول شي. په دې غونډه کې د ایران صدر محمود احمدینژاد هم ګډون لري او شاه عبدالله سره په جوخته چوکۍ ناست خودل شوی او سیړونکي دې ته په اشاره سره وایي دا هم د جوړجاړي یو ګام دی. د شام په شخړه کې سعودي عرب د باغیانو ملاتړ کوي او ایران د شام د صدر بشار الاسد ملاتړی دی. نن هند د خپلې ازادۍ ورځ لمانځي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په نوې ډیلی کې د ازادۍ د ورځې په یو پروګرام کې وویل خپل ولس ته به اسانتیا او روزګار ورکوي.
کہ ہماری سرکار بھارت کے تیز آرثک وکاس کے لیے
سمو حکومت بعد هیواد تون اقتصادی پرمختیاو په سیمه کې د ویری ترهینا هیواد خوندې ساتلو لپاره ډیره سخته خواري کوي. مونږ به په خارونو او کلو کې اوسیدونکو رونو او خویاندو لپاره د روزګار نوې مواقع ورکولو په ترڅ کې ډیره خواري وکړو.
روزګار کې نوې موقع اپلبدھ کرانے کے لیے کڑی محنت کریں.
نن د شام په دمشق ښار کې د یوې پوځي ودانۍ سره نږدې بمی چاودنې درې کسان ژوبل کړي دي. دا چاودنه د هغه هوټل سره نږدې شوې چې پکې د ملګرو ملتونو سارونکي موجود دي. د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل المقداد وایي په دغه چاودنه کې د ملګرو ملتونو د مشن غړو ته زیان نه دی رسیدلی. د آزاد شام په واسطه دغه برید پړه منلې ده. پرون د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په ایران تور لګولی و چې د شام په شخړه کې مهم رول لوبوي او په دې اړه ملیشیا ته روزنه هم ورکوي چې د شامي ځواکونو سره به یو ځای جنګیږي. پنیټا زیاتوي
We are seeing a growing presence by Iran.
موږ د ایران پراخ موجودیت ګورو او دا زموږ لپاره د سخت اندېښنې وړ ده چې داسې کیږي. موږ دا فکر نه کوو چې ایران ته په دا وخت کې داسې رول لوبول پکار دي. دا چې دا خطرناک کار دی کوم چې په شام کې په روانو وژنو کې زیاتوالی راولي او دا چې دا عمل د یو داسې رژیم د مرستې هڅه ده چې موږ یې ګڼو بل اخر نسکوریدونکي دي. خو دا هر څه چې روان دي په رښتیا د شام د ولس تکلیف به زیات کړي.
of the Syrian people.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وای واشنگتن په دې باور نه کوي چې ګنې اسرائیل د اټومي وسلو په سر په ایران د برید کولو فیصله کړې ده. نو موري ویلي دا خبره مهمه ده چې پوځي ګام به اخیرنی کوشش وي او زیاته کړې ده چې لا هم په ایران د بندیزونو او سفارتي فشار اچولو باندې کار کول دي. دا خبرونه
مولا فرخنده وزیر نو اوریدل په روان خبرونه کې به ووري. په کابلی سیمه اورګزو ایجنسی کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنس په شوینه خطه کې دواړو غړو ته مرګ ژوبلا وخته. د کابلی سیمه څخه منتخب غړو 13 ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره لید کاته کړي او دغه ځایونو لپاره د اعلان شوی بلدیاتی نظام او امنیت په اړه خبرې کړې دي. د سیمې د چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
د حکومت سره یا د اسټابلیشمنت سره د سودابازي د خپلو مفادو لپاره نه بلکې د قبایلي سیمو د خلکو د مفادو لپاره وکړي.
بلخ د خیبر پختونخوا مشر وزیر بشیر بلور بیا په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی نظام د معرفي کولو د حکومت ګام ستایلی دی. دی وایي
زموږ بچو د پاره رزق نشته، زموږ بچو د پاره هلته نه کارخانه شته، نه هلته اګریکلچر لینډ شته، هلته خلک بسې کوي. هغه فیسیلیټي چې کوم د سیټل ایریا ته ملاو دي په کار د هغې نه زیات فیسیلیټي هغو ته د ملاو دي.
او د سواد په بازارونو کې د دغه ځای خلکو د اختر لپاره سوداګانې کول پیل کړي دي. یو ماشومه جینه داسې وایي
زه د اختر خوشحالۍ لپاره راغلی یم، زاره مې نکریزي کلیفونه دا غوښتل او خلک ډېر ډېر خوشحالۍ مناوي.
نو رپورټونه هم درته لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. د خبرونه لومړی رپورت ترازو. په کابلی سیمه اورګزو ایجنسی کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د دوو پوځیانو په شمول 22 وسلوال وژل شوي دي. د نهې په ورځ د بر اورګزو ایجنسی په خادیزو سیمه کې د ترسره شوې خونړۍ نښتې له امله 15 پوځیان هم زخمیان شوي دي. دغه مرګ ژوبله په سیمه کې له وسلوالو کسانو څخه د پوستي نیولو په سر مخې ته راغلی ده. نور حال په دې رپورت کې ورو.
د استخباراتي ادارې یو چارواکي د وینا چې په قبایلي سیمه او رکسو ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د نښتې له امله دوه فوجیانو په شمول 22 وسلوال مړه شوي دي. چارواکي تر مخه چې د نهې په ورځ دغه پیښه بره او رکسو ایجنسی په خادیزه سیمه کې فوجیانو لخوا د مخالفینو په یوې پوستې باندې د برید کولو په وخت رامنځته شوې ده. چارواکي وایي چې په نښته کې د دوی تر 15 پورې کسان هم زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې د جمال په نوم یو کپټن هم شامل دی. دغه کسان نه په خواص یا میچ رختون ته رسول دي. په خپل خبرو کې چارواکي اول چې په زخمیانو کې د زینو حالت د اندېخنې وړ دي. د دې سره چارواکي د وسلوالو څخه د پوستې نیولو داوا هم کړی ده. د پوستې نوم ډولنه سر خودلې کیږي. په سیمه کې دغه پوستا د وسلوال طالبانو اهم ګڼګڼل کېدو. په دې اړه چارواکي وایي چې دغه پوستې په ډېر مشکل سره د مخالفینو څخه ونیوله. دا اورګزو ایجنسی انتظامی له خوا هم د دغه نښتې بخله او شو خود نور جزئیات ورکولو څخه انتظامی ډډه و وکړه. په دې اړه طالبان وسله والو لخوا هم تر اوسه کوم دریس مخه ته نه دی راغلی. اورکسو ایجنسی کې د 1300 میاشتو راهیسې پاکستانی فوجیان وسله والو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي او داوه کوي چې په دغه عملیاتو کې د سوونو مخالفینو د وژل کېدو تر څنګ د هغوی یو شمېر صالحم له منځه وړی دي. دو دن وړاندې ګول ټیګري او چون ټیګري پوستې فوجیانو د وسله وال طالبانو څخه نیولې وې. د کورمې الشیزو سیمې سره نږدې په خادزه سیمه کې پوستانې والو پس اوس هم د وسله وال طالبانو مضبوطې ټکانې دي. په سیمه کې سما بازار، هونډه میله او قریشي چوک اوس هم د وسله والو په قبضه کې دي، خو چارواکي زیاتوي چې ډولنې سرنیولو پس اوس سیمه د دوی په کابو کې ده. په سیمه کې د بدامنې اجازه نه ترلاسه کېدو په وجه خبرې اعلان نشي کولی چې دغه سیمې ته لاړ شي او د روانې جګړې په هکله تصدیق شوي معلومات مخې ته راوړي. په دغه جګړه کې زیاتره وخت د امنیتي سرچینو له خولې په ورکړل کېدونکي معلوماتو تکیه کولی شي، خو طالبان وسله والو د امنیتي سرچینو له لارې مطبوعاتو ته د ورکړل کېدونکي معلوماتو سره اتفاق نه کوي. بندوبستي سیمه هنګو کورم ایجنسی او خیبر ایجنسی سره په لګېدو اورکزو ایجنسی د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چېرته کې چې دا وخت یو شمېر وسله وال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د وسله والو خلاف فوجي اپریشن تیر 2013 کال مارچ میاشت په 28 منټې پیل شوی او چې لا تر اوسه پورې دوام لري.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل اداریه کې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی کړې خبرې راغستی چې ویلي دي د ترهګرۍ ضد جګړه د پاکستان خپله جګړه ده. نوموړي دغه راز د ترهګرۍ ضد پاکستاني قانون کې د بدلون په خبره هم ټینګار کړی دی. خو د ورځپاڼې په وینا تر هغې چې د پاکستان دننه ځینو ته د ښو او ځینو نورو ته د بدو ترهګرو په سترګه د قتل کېدو پالیسي له منځه تللې نه وي، د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې کې به بریا ترلاسه نه شي. دان رسپانې د ادارې لنډیز لدې دمه ورستاورو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له خوا شوې د تیر ګل د ورځې په وینا کې ډېرې خبرې چې باید په ډاګه شوې وي همداسې مبهمه پاتې شوې. جنرال کیانی البته یو خبره سپینه کړې او غدا چې د سخت دریځ او تر هغه پر ضد جګړه د پاکستان خپل ده او دا چې د دې هیواد خپل خلک پکې گیر شوې دي. د ډان ورځپاڼې په وینا دا رقم خبرې مخې ته راتلل مهم دي، خو په پاکستان کې اوس هم ډېری خلک دا فکر کوي چې هیواد یې پردې جنگ کور ته راوړی او یا دا چې د پاکستان دننه د کېدونکو تشدد د پیښو تر شا بهرني لاسونه دي. ورځپاڼې لیکلي هغه څه چې پاکستاني اسټابلیشمنت یې باید روښانه کړي دا دي چې اصلي دښمن څوک دی. د ورځپاڼې په باور دا خبره د 2001 کال راهیسې لکه نه چې پاکستان له ترهګرۍ ضد نړیوالې جګړې سره ملګری شوی همداسې مبهمه پاتې ده. ڈان ورځپاڼې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان همدې نارونی پالیسیاتو په کتنې ځینې پوښتنې کړې دي. وایي څه وجه ده چې حافظ سعید خپه خلاص مټ عوامي جلسې کولی شي او بیت الله مسعود ته دښمن وویل شول او اوس دغه ځای ناستی حکیم الله مسعود ته هم د یو دښمن په سترګه قتل کیږي. ولې بلوچ بلتون خوخي ترې تم کړل کیږي او ناقانونه ګرځول شوې ډله لښکرې جنګوي کولی شي چې له شیعه مسلک سره تړلي هزاره خلک په نخه کړي او په خپله د قانون له منګلو بچ ووزي. ورځپاڼې دغه راز پوښتنه کړې چې هغه څه شی دی چې له کبله یې منګل باغ د پاکستانی پوځ هدف ګرځېدلې او د حقاني شبکې غړي له افغانستان سره په لګېدلي پوله په خوندي پټنځایونو کې اوسي. د ورځپاڼې ډان په اداریه کې ویل شوي دا خبره چې له دې ترهګرو ډلو څخه د ځینو د عملیاتو مخه پاکستان ته ده او ځینې نور یې بیا له پاکستانه د باندې د دې هیواد د ګټو لپاره مهم دي باید پاکستانی سکیورټي اسټابلیشمنت تر اوسه ښه درک کړي وي. په اداریه کې هم دا راز راغلی لدې کبله چې ځینې ترهګر ډلې په سیمه کې د پاکستان د ګټو لپاره مهمې ګڼل کیږي د دې هیواد بهرنۍ پالیسي له یو لړ ستونزو سره مخامخ شوي. د ورځپاڼې په باور تر ټولو غټه یوه دا ده چې په بهر نړۍ کې زیاتره خلک پاکستان ته د ترهګرۍ د یو ملاتړي هیواد په توګه ګوري. جنرال کیانی که سهم په خپل وینا کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د ملکی ادارو د کمزورتیاو او همداراز د قانوني نیمګړتیاو په سیر د مسلو یادونه وکړه، خو ډان رسپانا د خپل اداري په پای کې وایي چې تر هغه چې د پاکستان دننه ځینو ته د ښو او ځینو نورو ته د بدو ترهګرو په سترګه د قتل کېدو پالیسي له منځه تللې نه وي، د ترهګرۍ پر ضد روانې مبارزې ګټل به ناشونی وي. د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولن ویلي چې خارجه وزیر هیلری کلینټن د دې خبرې جاج اخلي چې د امریکایي کانګرس د غوښتنې پر وړاندې کې د حقانی ډلا د ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کی او کنا. هم په دې موضوع اے ایف پی خبری ایجنسی یو راپور خپور کړی چې مهم ټکی له داود خټک نه اورو.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا د خارجه چارو وزارت د پاکستان پورې تړاو لرونکي د حقانی ډلې په اړه اندېښنه څرګنده کړي او ویلی دی چې د دې خبرې جاج اخلي چې د امریکایي کانګرس د غوښتنې رستو د حقانی ګروپ یو ترګره ډله وګرځوي او کنه. ایف پی دی کی د صدر اوباما حکومت په بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې د دغه اروپا کې ډلې چې په افغانستان کې کارروایانې کوي پر ضد اقدام وکړي، خو تر دا دمه یې دا ګروپ یو ترګره ډله نه ده ګرځولې. د تیری جمعې په ورځ صدر اوباما د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو په مرسته هغه قانون دستخط کړو چې لمخه یې خارجه وزیر هیلری کلینټن ته د حقانی ډلې د ترګرې په تور لیست کې د شاملولو د امکاناتو د جاج اخستلو لپاره دیرش ورځې ورکړې شوې دي. تیر ورځ خبریالانو ته د بریفینګ په وخت د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نیولینډ ویل، موږ د حقانی ډلې د کاروایانو په اړه د کانګرس د سختې اندېښنې سره موافق یو. د دې پوښتنې په جواب کې چې خارجه وزیر هیلری کلینټن به حقانی یو ترګر ډله وګرځوي، د دغه ویاندی وینا وه چې خارجه وزیر اوس د دې جاج اخلي. ایف پی لیگی امریکایی چارواکی حقانی ډله په افغانستان کې د زنې سنسنی خیز بریدونو ذمہوار ګرځوي چې پکې د روان کال د جون میاشت کې کابل سره نږدې په یو هوټل برید او تیر کال د امریکا د سفارت محاصره شامل دي. د هوټل په برید کې اتلس کسان وژل شوي وو. د ایف پی په وینا امریکایي سینټ او ایوان نمائندگان په خپلو قراردادونو کې له خارجه وزارت غوښتنه کړې وه چې حقانی ډله د ترګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي. د دغه اقدام سره به د حقانی ډلې شتمنۍ منجمدې شي او د دې ډلې مرستې به یو جرم وګرځي. د ایف پی په وینا که هم خارجه وزارت د دغه ډلې یو شمېر غړي ترګر ګرځولي، خو د ټولې ډلې د ترګر ګرځولو نه ډډه کړې ده.
اوس هم په بلوچستان کې د طالبانو د کوټې د شورا د فعالیتونو په اړه یو رپورت. د امریکا فورن پالیسی مجلې د کوټې شورا په اړه د پاکستانی لیکوال حسین نادم مقاله خپره کړې ده. نوموړی وایي د کوټې شورا چې یو وخت یې په بلوچستان کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کولو، اوس د صوبې په امن او امان خرابولو کې مهم لاس لري. د مقالې لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د پاکستانی لیکوال حسین نادی مقالې ته د کوټې شورا په خاموشي سره سر راپورته کوي عنوان ورکړی دی. لیکوال مقاله د قائد اعظم یونیورسټي د یو زده کوونکي چې تعلق یې له بلوچستان سره دی له هغې پوښتنې پیل کړي چې د امریکا د سفارت له یو لوړپوړي چارواکي د یو لیکچر پر وخت کړې وه. زده کوونکي پوښتلي وو چې امریکا ځان ته یو داسې انسان دوست قوت وای چې خلک له ظلمونو خلاصوي، نو بیا ولې په بلوچستان کې مداخله نه کوي؟ د حسین نادم په وینا د دې زده کوونکي اشاره د کوټې شورا پر لور وه. کوټه شورا د افغان طالب مشرانو یوه شورا ده چې په بلوچستان کې پناه اخیستې. د دې په وینا کوټه شورا نه یوازې د افغانستان د جنگ منصوبه بندي کوي، بلکې هر هغه څوک وژني چې د دوی مخالفت کوي. دا شان دوی په اسپیتالونو کې سرمایه کاری کوي چې هلته په افغانستان کې د زخمي سو طالبانو علاج وکړي. لیکوال زیاتوي کوټه شورا د نورو ملګرو تنظیمونو له لارې له خلکو پیسې راټولوي او د نیټو د ټینکرو د الوزور لپاره خلک برتی کوي. حسین نادم د بلوچستان د یو اوسیدونکي له خولې وایي څو کال وړاندې کوټه شورا غیر فعاله وه او یوازې به پر خلکو په افغانستان کې د امریکانو پر ضد د جګړې ټینګار کولی، خو د دې کس په خبره دوی اوس په زور خلک دې ته مجبوروي چې نه یوازې د امریکا بلکې د پاکستان پر ضد جنگ وکړي. د فارن پالیسی لیکوال پر مخ لیکي د پاکستان میډیا د کوټې شورا لپاره مغرزولې ده او یوازې په دې اخته دي چې امریکا د پاکستان په چارو کې مداخله کوي. دلته لیکوال بیا په پاکستان کې د امریکا ضد جذباتو خبره کوي او د یوې سروې حواله ورکوي چې وایي په پاکستان کې په سلو کې 15 کسان د امریکا ضد احساسات لري. خو د لیکوال په خبره په بلوچستان کې مقابلتاً د امریکا پر ضد جذبات کم دي. حسین نادم وایي د چې د بلوچستان له کوم خلکو سره خبرې کړي په هغه کې زیاتره امریکا د یو دریم فریق په توګه مني چې نه یوازې د کوټې شورا لمنځه وړلای شي، بلکې په صوبه کې د پاکستاني فوج کنټرول هم کمزوري کولای شي. دی وایي د پاکستان فوج د کوټې شورا د شتوالي خبره ردوي، خو د دې په وینا چې کومه څېړنه د کړې ده هغه د فوج له دریت سره سمون نه خوري. د فارن پالیسی مجلې لیکوال حسین نادم وایي په رښتیا هم د پاکستان فوج د کوټې شورا لشتونه او د هغې په افغانستان او پاکستان کې له اهمیته ښه خبر دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
اوس د قبایلی سیمو په اړه رپورت. د فاټا منتخب غړو تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لید کاته وکړو چې پکې د فاټا د موجوده صورتحال، له دغه ځایونو د کډه شو خلکو بیرته د ستنېدو او په سیمه کې د پرمختیایي کارونو په وخت سرته د رسولو په چارو خبرې وکړې. د دې ملاقات په هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د خپل همکار احمد الله په رپورت کې ورو.
د قبایلی سیمونه منتخب د قامی اسمبلی او سینټ غړو یو وفد د فاټا پارلماني لیډر منیر خان اورکزی په مشرۍ کې 13 ورځ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیده کاته وکړه. د فاټا نه منتخب د غړو وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په ملاقات کې د فاټا په موجوده صورتحال او بلدیاتی نظام تر فاټا پورې غزولو په چارو خبرې وکړې. د فاټا پارلماني لیډر منیر خان اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم سره یې ملاقات کې د ترهګرۍ له وجې بې کوره شوي متاثرینو د واپسۍ او بیا ودانۍ چارو نه علاوه په فاټا کې ترقی منصوبے په وخت مکملولو او اولستا تعلیم سره سره د صحت سہولیات ورکولو په چارو خبرې وکړې.
مو یقیني خبره ټول فاټا سره ریلیټډ وی کبیلو پسمنځګي کبیلو انیوال ډیولپمنٹ پروگرام فوندونه نه ریلیز کول فور سره فاټا کې د کوم لوکل ګورنمنټ نصاب ارډیننس چری کړی شو هغه په باندې کې شکر ادا کولو نو د فاټا ای ڈی پی کومې مسلې دي هغه په باندې کې سره هغه ته واپسې پر انتظام خاطر
خبریال او د قبایلی چارو کارپو سلیم صافی وایي چې د فاټانه منتخب د غړو د صدر او وزیر اعظم سره ډیر ملاقاتونه کړي دي. خود د ملاقاتونو څخه ثمرات تر اوسه په صحیح مانو کې د فاټا اولسته نه دی رسیدلی.
د 13 وختونو د فاټا د پارلیمنټیرین کردار ته وګورئ نو دا غوی نه خو ایست خیر ته منشتا. په دې 1300 کلونو کې منیر اورکزی سه په مشرې کې د فاټا ایم ان ایز او سنټران جوړومبې ورځې نواخله تنن ورځې پوری زرداری سه او داغه د حکومت پلویان دي. خو یو ورځ هم دوی داسې اونکړل چې د حکومت سره یا د اسټابلیشمنت سره د سودا بازی د خپل مفاد د پاره نه بلکې د قبایلی سیمو د خلکو د مفاد د پاره وکي. نو چې په 13-15 کالو کې دوی اونکړی شول نو اوس زه فکر نه کوم چې ګینې دوی به په دې آخري وخت کې څه خاص د حکومت نه قبایلی سیمو نه واخلي.
سلیم صافی زیاته کړه چې موجوده وخت کې د فاټا منتخب غړي په دوو ډلو کې تقسیم شوي دي. کله یو ډله صدر او وزیر اعظم سره ملاقات کوي نو کله بلا. خدا دوانه ډلې د خپل مفادات لپاره ملاقاتونه کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په قبایلی سیمو کې د نوو پرمختګونو او حکومتي پریکړو په اړه د یو بل رپورټ اورو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلی سیمو کې د مقامي حکومتونو لپاره د ټاکنو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا سینئر وزیر بشیر احمد بلور د وفاقي حکومت لخوا د غام ستایل دی او وای چې په کار د قبایلی ولست هم ټول هغه حکومت ورکړل شي کوم چې د پاکستان په نورو برخو کې خلکو ته حاصل دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان بشیر بلور سره خبرې کړې دي او دا رپورت را لیکل دي.
بشیر احمد بلور صاحب ولسمشر آصف علي زرداری د قبایلی عوامو لپاره په قبایلی سیمو کې د لوکل باډي الیکشن اعلان کړی دی. تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
زما خو دا خپل سویداده چې دا بنیادی کوم پرابلم چې دی هغه مشال لوکل گورنمنت خلک هغه چې کوم پلان دی گراس روټ باندې چې کوم خلک وي چې فیسیلیټیټ شي هغه دیونه بغیر نشي کېدی. اوس دا دنیا سره چلیدل غواړي. اوس مریخ پورې خلک ورسېدل او موږ هغه شان د میډیول ایج په شان دسپلن تیرو. زموږ بچو لپاره رزق نشته. زموږ بچو لپاره هلته نه کارخانه شته نه هلته اګریکلچر لینډ شته. هلته خلک بس کوي آخر انسانان دي. هغه فیسیلیټی چې کوم د سیټل ایریا ته ملو دي په کار د هغه نه زیات فیسیلیټی هغه ته ملو.
تاسو دا ګڼه چلته به دغه
چلتا ہے
بشیر خان تاسو د خیبر پختونخوا د لوکل باډیز منسٹر هم یی دغه تاسو سره منصب هم دی. په صبح کې به دغه د لوکل باډی الیکشن اوسی تاسو په وخت کې
دا شد چې دا تاسو د علم کې به چې دا تلسم ترمیم نه پس دا پاور سری دا الیکشن کمیشن ته ملو شوې دي. چې الیکشن کمیشن وای نو موږ ان شاء الله د ودرې میاشتې د دین نه تیاری دی شو. موږ تاسو پورې لیستونه نو اوس لیستونه رااله ما دلته ډیلیمیټیشن د پاره کمیټی جوړه کړل. سنگ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ چې داغه سربراہ دے هغه کې یو ډایریکټر جنرل دے د لوکل گورنمنٹ یو ڈپٹی سیکرٹری لا دے دا به ڈیلیمیٹیشن خپل هغه پاپولیشن په حساب به کوي چې یونین کونسل کا بندیو شي نو بیا موږ تاسو ته تکلیف نه د الیکشن کولو او موږ وی چې کله حکم وکي الیکشن کمیشن زوږ صبح حکومت خدای فضل سره تیار دے.
د خیبر پختونخوا له مشر وزیر بشیر احمد بلور سره مو زموږ د همکار خالد خان مرکه اوریدله. اوس راځو دی بل رپورټ ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ژوند په بیلابیلو شعبو کې نوم ګټونکو خلکو ته د سیول ایوارډ یا جایزو د ورکولو اعلان کړی دی. په دوی کې د خیبر پختونخوا ملاله یوسفزی، سید رحمان شینو او د دې ترڅنګ یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. دا انعامونه به د روان کال د مارچ میاشتې په 30مه نیټه ورکول کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په سپارښت باندې د 14 اگست په موخه پاکستان کې اوسیدونکو د ژوند په مختلفو اړخونو کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد باندې یو شمېر کسانو ته د سیول ایوارډ ورکولو اعلان کړی دی، کوم چې په باقاعده توګه د راتلونکي کال په 3 مارچ باندې ورکول شي. دا ځل د ایوارډونو کې ګڼ شمېر پښتنو ته هم ایوارډونه ورکول شي، چې پکې ارواحد مولانا حسن جان، سینیټر غلام علي، د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان او د ډاکټر خان بادر مروت سربیرا، د سواد نام بلال یوسف زئی، د پښتو ډرامو اداکار او هنرمند سید رحمان شینو، میجر نعیم الله خټک او ډاکټر لال نور خان اپریده، در محمد کاسی، ماریا تورپیکی وزیر شامل دي. په دې موخه د کسانو د خوشحالۍ سرګندونه وکړه او ویل چې دا د دوی حق وو چې حکومت ورته ورکړو. اداکار سید رحمان شینو مشال ریډیو ته وایي،
ډیر زیات خوشحالۍ زار دي، حتی چې د 14 تاریخ چې کوم نظرونه مې یو ولا خبرو ما ته الا مشهره لکه نکیږي
معلومی
ټول خیبر پختونخوا د پاره یقینا دا د فخر خبره ده. ډېر زیاته خوشاله يم ځکه چې دا ایوارډ چې دی دا یوازې د مای ایوارډ نه دی، بلکې دا د ټول هغه ماشومان ایوارډ دی کوم چې خپل د حق د پاره، کوم چې د تعلیم د پاره جدوجهد کوي.
د ذکر ولدا چې سخ کال د 199 کسانو لپاره د سیول ایوارډ ورکولو اعلان وکړې شو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې خلک وایي چې د کوټې ډیر غزي خان ترمنځ لوی لار لتیری سمودی راځي د غلو او ډاکوانو هدف ګرځیدلی دا چې لوجي له بلوچستان تر پنجاب صوبې ارزانا او نسبتا اسانه سفر په ستونزو او کډاونو کې تر سره کیږي. د سیمې چارواکي بیا وایي چې یاد لار په دوامدار توګه د امنیتي ځواکونو تر غزمې لاندې دا اوس د ډول پیخي ختمی شوې دي. نیاز مساخیل له نور تفصیل سره.
د کوټې ډیر غزي خان ترمنځ لوی لار چې دوی صوبې بلوچستان او پنجاب سره لګوي د خلکو په وینا د ستړي سفر وجه ګرځیدلې ده. د غلوی لار چې زیاتره برخه د بلوچستان له ضلع لورلای، مساخیل او بارکان ضلعو تیریږي، نن سبا د خلکو په وینا د غلو آسان هدف جوړ شوی. یو ډرایور چې پر دغه لاره په بیا بیا سفر کوي په دغه اړه وایي:
محمد صدیق دا غلو دوز خدیر تنگ در پا در او ٹکو ٹکو ریو ستر استومان دوی پا لیا کرا تاو دری جی او لخپل گاڑیان مکشا تا کی چاز گاڑی بوزی پر ورکی چی او دولا که یا دری لک روپی راواستا و داستا شای باور رسی جی اگر کدام آشام روڑی نلری مدت با پیسی پیدا کی.
یو کاروباری کس محمد اسلم هم پر دغه لاره لغلو پریشان معلومی شي.
نماز خپل قیمتي موبایل وړي دی، یاوري وړي دی، بیا راځه وړي دی، پیسې راځه وړي دی. موږ ګورنمنت ته پر یاد مو کو بای ګورنمنت وای موږ نه سچیرو به کوم خو لاړو لکه می خو را شور ته معلوم دی.
محمد اسلم زیاتوی لارا لتیرو لسو کلونو په خراب حالت کې ده، ځکه د غلو هدف هم په اسانه توګه ګرځیدلې.
موږ کاروباران خلګي کله ملتان ته ځو، کله د رغز خان ته ځو، کله پشاور ته ځو، کله لاهور ته ځو. نو په دې خاطر باندې کوم نه دا روډ خوسي ده لس کاله کاج دی شور سو دی نه دی جوړ سو نه دی مرولې د ډیوریشن ډیوریشن کچا کچا.
د ضلع لورلای د لیویز مصر رسالدار میجر سردار لطیف جوگیزی بیوایی پر زیاتره لوی لارې د امنیتي ځواکونو غزمې کیږي.
چې پوسټونه دي تانې دي پرګرام مطلب لیویز پیدل غشتم کې بیا روډ غشتم ګاډي اره تا نه سره خپل عادت زمواله د غشتونه کوي خپل ګاډي نه ولاړی غشتي د خپل تر ایریا راځمړ غشتي دی هغه
بلخته د بلوچستان د کورونا چارو محکمه سیکرټر نصیب الله بازیبیا یو څه مده مخکې مشال ریډیو ته ویلو چې دوی له وفاقي حکومت د لیویزو 3000 نوکری ترلاسه کړي دي او دغه لیویز به د صوبې پر ټولو مهمو لوی لارو ځای پر ځای کړل سي.
پالیسی دا چې وفاقي لیویز با آی وی لیویز او دوی به پر دغه آی ویز باندې ولې چې پر آی ویز باندې سفر چي دی هغه ضروری دي چې هغه محفوظ وي او بے خطر ای نو دا لیویز چی دی دا با پر آئی وی باندی انشاءاللہ لگی جیب دیر زبان.
یاد دوی پا بلوچستان کی دا زیادتره لوی لارو پا اڑا خلقوائی چی او سپر پری لخطرو ڈک گرزیده لی. کوی خواتا پر زین لوی لارو دا غلاگیانو زیادت پیشی سوی بلرخت پر زین لوی لارو دا هدفی وجنو او نا امنی پیشی دا خلقو پوینا بیخی زیادتی سوی دی. نیاز مسخیل، مشال راڈیو، کواتا.
پینزنیم بجیشوی فرخند وزیر راتا دا خبرونو لندیز راو روی.
قبایلی سیمه اورنګزو کې د امنیتی ځواکونو او طالب وسوالو ترمنځ انخته کې دوه پوځیان او دیرش وسوال وجل شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنو ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته په مکه معظمه کې ویلي د پاکستان لخوا د پولي دی غاړې ته راکټي حمله په افغان ولس کې د دغه هیواد په اړه منفي فکر خوروي. نن د اسلامي همکارۍ د تنظیم په سرمشیزه کې د شام د رکنیت د ځنډولو په اړه خبرې کیږي. نن د هندوستان ولس د خپل ازادۍ ورځ لمانځي او د امریکا د دفاع وزیر لیان پریټا ویلي د شام په شخړه کې د ایران رول دغه مسله نور هم زیاتوي.
خبرونه مو د فرخند وزیر نه اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د خپل همکار سراج زهیر نه باورو چې د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری په فاټا کې راتلونکي کال کې د بلدیاتي نظام معرفي کولو اعلان کړی دی چې لکه بل یې په قبایلي سیمو کې د بدلون اظهار وشو. ادارې لیکي چې دا به په صحیح معنو کې هر بدلون وي چې دې ته عملي ځانګړا ورکړی شي. د ادارې په وینا چې دا به هم بې ځایه نه وي چې د فاټا نه لومړی صدر آصف علي زرداری د پاکستان په نورو بندوبستي علاقو کې د بلدیاتی انتخاباتو د نظام بیا د سرجاج اغسته وي. نو د صدر د فاټا لپاره به په دې اعلان کې هیڅ شک شوبه نه و. اداري وړاندې لیکي چې بهر حال دا ډېر د ستاینې وړ ګام دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د فاټا د ولس لپاره پورته کړو شو او موږ د دې هرکلی کوو. اداري وایي چې فاټا کې د ډېر مودې راهیسې محرومۍ دي او دغلته سیاسي عمل هم ودرېدلی و ځکه چې سیاسي ګوندونه خو موجود وو خو سیاسي عمل او هلې ځلې نه وي. اداري مخکې لیکي چې دا رنګ به له دې قبله په ولس کې سیاسي شعور هم را بیدار شي او د هغوی مسلې به د هغوی په کورونو کې هوارې شي. اداري وایي چې یو خبر ډېر ضروری ده چې دا ټول ټاکنې د حکومت په خپل نگرانۍ کې وکړي چې دا رنګ پاکي او صفا ټول ټاکنې عملي کړي شي. اداري اخره کې لیکي چې تمه ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری فاټا په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره چې کوم اعلان وکړو دا به په سنجیدګۍ سره عملي کړي او داسې اقدامات به وکړي چې خلکو ته په ډاګه شي چې پر اختیاری د فاټا د ولس لپاره کار کړی دی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومتي شمیرې تر مخه په ملک کې هر کال تقریبا 1.6 ارب روپۍ د بجلی غلا کیږي او تیر کال کې د ولس نه 1.6 ارب روپۍ د بلونو په مت کې اغستې شوې دي. ادارې وړاندې وایي چې د بجلی د غلا د افسوسناک صورتحال د حکومت او بجلی تقسیم کوونکو ادارو لپاره د فکر وړ خبره ده ځکه چې د حکومت د انتظام تر لاندې چلیدونکي دا ادارې که د ولس نه د بجلی بلونه اغستو کې ناکام شي نو دا شان به په ملک د بجلی پیدا کولو سنوي منصوبه شروع کول هم ګران شي او د دې لپاره به په راتلونکي کې په لوډ شډینګ کې نور هم زیاتوالی وشي. اداري اخر کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې هر میاشت د بجلی په نرخونو کې اضافه نه کوي بلکې داسې یو نظام دی جوړ کړي چې د ولس نه د بجلی بلونه پوره اغستې شي او چې څوک هم د بجلی په غلا کې ککړ وي چې د هغوی په ضد کاروایی وکړي چې دا شان په ملک کې د توانایي په بحران باندې تر ساده قابو ومندې شي. اج ورځپاڼه خپل ادارې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د ملک هله مسله د جمهوریت د لارې هوارې دي شي او تاریخ ثابته کړه چې هغه نظامي حکومت چلی دي شي کوم چې د ولس د مرزي مطابق وي. د ادارې په وینا چې تر سوچ د وزیر اعظم د جمهوریت لړکې د ارشاداتو تعلق دی نو په اصولي توګه د دې خیالاتو سره د اتفاق نه کولو جواز نه پیدا کیږي. نن که په دنیا کې یو قام یا ملک ته په بل ملک یا قام اوچتوالی ترلاسه وي د هغې وجه صرف او صرف د هغه قانون په جمهوریت مضبوط ایمان دی. ادارې خبری مخکې لیکي چې د بدمرغه د یو نیم نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو کې د سر جمهوریت نشته او اکثر سیاسي ګوندونه خاندانی او شخصي امریت کې ګیر شوي دي. دویمه غټه مسله زموږ په عمل کې د غلا غلطو او درغلو ده او نن هم په حکومتونو د درغلو تورونه لګي. اداري اخیره کې لیکي چې نن موږ د کوم صورتحال نتیجېږو د هغې اصلي وجه د جمهوریت نه لریوالی دی. نو کله پورې چې سیاسي ګوندونه د جمهوریت عملي کولو اړخ ته پام ورنه کړي نو زموږ قومي مسلې نه هواریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼه خپله په خپلې یو مقاله کې لیکي وسلوالو طالبانو د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل بازار کې د موبایل ټلیفون دکاندارانو ته دړکه ورکړې چې دغه کاروبار دې لاس واخلي. بلخوا نیویارک ورځپاڼه لیکي په امریکا کې صدارتي انتخابات را نږدې کیږي خو تر دې دمه دواړه صدارتي امیدواران د افغانستان د جنگ په اړه د سویلو نه ډډه کوي. زموږ همکار منور شاه درته د دې دواړو مقالو مهم ټکي اوروي.
ډان ورځپاڼه خپل دې مقاله کې لیکي د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل بازار کې د وسلوالو طالبانو لویرې د موبایل ټلیفون دکاندارانو خپل کاروبار بند کړي ځکه چې په دغه مارکیټ کې د وسلوالو لخوا په اردو ژبه لیکل شوی یو خط یا پامفلیټ تقسیم کړی شوی وایي د موبایل دکانداران فحاشي خوروي، خلکو ته په ټلیفون کې سندرې، غیر اسلامي رنګ ټونونه او ویډیوګانې اچوي نو ځکه دوی دا کاروبار پرېږدي او یا د ځان نتایجو ته تیار کړي. ورځپاڼه لیکي د تحریک طالبان پاکستان په لیټر هډ پیډ باندې لیکل شوی دغه خط کې دکاندارانو ته دمکی ورکړی شوی چې د موبایل کاروبار کوونکي غیر اسلامي هلو ځلو کې بوخت دي او ځکه د دوی ګټه هم حرامه ده. دوی دې د دې کاروبار نه لاس واخلي او که څوک دا نه مني نو سخت سزا لپاره دی تیار وسی. د ورځپاڼې د وینا تر مخه د لنډي کوتل په بازار کې د موبایل ټلیفون د شلو نه زیات دکانونه دي چې دا مهال بند کړی شوی او دکاندارانو یې د حکومت د حفاظت غوښتنه کړې. د دې نسو میاشتې وړاندې هم وسلوالو د لنډي کوتل بازار کې یو مارکیټ په نخه کړی وو چې پکې د لسو نه زیات د موبایل ټلیفون دوکانونه تباه کړی شوي وو. بلخوا د نیویارک ورځپاڼه کې لیکوال ډیکستر فیلکنز لیکي په داسې حال کې چې د امریکا صدارتي انتخاباتو ته د دریو میاشتو نه لږ وخت پاتې دی صدر اوباما او د هغه مقابله کوونکی صدارتي امیدوار میټ رومنی په کامیابۍ سره د افغانستان د جنگ په اړه د سویلو نه ډډه کوي او په دې اړه ډېرې کمې خبرې کوي. لیکوال وایي چې د افغانستان په اړه د دواړو صدارتي امیدوارانو د خاموشۍ په حق له هر څوک جدا جدا نظر لري خو ټول دا مني چې د دواړو نظرونه په د لړکې یو شان ښکاری یعنی دوی د هیواد اقتصادي حالت ته ډیر اهمیت ورکوي. خو لیکوال زیاتوي چې د هغه په نظر دواړه صدارتي امیدواران د افغانستان په اړه کوم واضحه لایحه عمل نه لري ځکه چې دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وستلو نیټه ټاکل شوې خو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان یو ناکام ریاست دی. دا چې د افغانستان مسله د امریکایي ولس لپاره څه اهمیت لري لیکوال وایي امریکایي ولس دا فکر کوي چې د دوی ځواکونه دغه هیواد ته تللي یو ولس کال جنگ یې وکړ، ډېر مالی او ځاني قرباني ورکړه او په نتیجه کې یې د لیکوال په وینا د مهال یو ناکامه افغان حکومت رامنځته شوه. نو دوی څه ګټه وکړه ځکه دوی قتل غواړي چې راتلونکي امریکایي صدر به د افغانستان د شخړې سره څه کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه اتلان پپاو کم یو لسو بجو
پلوشا
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اوه منټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو
پښتانه په نړۍ کې
په اتویش منټه کم سلورو بجو
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د سندرو امیل
په اتویش منټه کم پینزو بجو
د ډیلی بیسټ ډاٹ کام په نوم یو ویبپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان طالبان له القاعده جنگیالیو ستړي دي. په مقاله کې ویل شوي چې القاعده ډله د افغانستان د سولې په بهیر کې یو لوی خنډ دی. د دې مقالې غټکی له بشیر ګواخ څخه اورو.
د ډیلی بیسټ ډاٹ کام ویب سایټ لیکي چې کله طالبانو د وخت پر خزانه وزیر آغا جان متسم په کراچۍ کې ناتاره ډزې وشوي او هغه د مرګ تر پولې ورساوه نو که څه هم نوموړی پړه پر القاعده وانه چوله خو د هغه ملګري په دې کې هیڅ شک نه لري چې دا کار چا کړی و. په مقاله کې راغلي چې متسم پر خپل ملګرو طالبانو ټینګار کړی چې القاعده سره دې اړیکې پرې کړي. ډیلی بیسټ لیکي چې متسم سره د دې کال په لومړیو کې په یو خصوصي مرکه کې ویلي وو چې هغه به چوپ پاتې نشي. د نوموړې په وینا ډېر طالب مشران غواړي چې جګړه پای ومومي. ویب سایټ لیکي چې متسم ته ډېر ژر د القاعده یو مشر پیغام ورولېږه چې د سولې په اړه خبرې کول دي بس کی، او د طالبانو او القاعده ډلې اوږدې اړیکې دي نه خرابوي. خو نوموړې په دې اړه چوپ خوله پاتې نه شو. اغه جان متسم ویلی چې افغانستان کې د سولې په سر جوړجاړی ته د رسیدلو په مخ کې القاعده ډله لوی خنډ دی. اغاز ته چې دا نړیواله ترهګر ډله د طالبانو مشرانو ته لاسرسی لري او د ګواښونو یا نورو لارو د سیاسي روغې جوړې په ضد قانع کولی شي. ډیلی بیس ډاٹ کام لیکي چې د ملا عمر ملګری طالبان د جګړې په اړه د لارښوونو او د دوی د سخت دریځ له وجې پر القاعده ډلې تکیه کوي، خو له سیمې څخه وستل به یې بدونه ګڼي. په مقاله کې راغلي چې په القاعده کې موجود پنجابیان او د نورو ځینو بهرني جنګیالي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو کلتور او رواجونو ته په سپک سترګه ګوري. طالب جنګیالیو ډیلی بیس ډاٹ کام ته ویلي چې کله په کوم کلي کې د دوی د فعالیتونو لکه د ماینونو د ایښودلو په اړه افغان یا بهرنی ځواکونو ته خبر ورکړل شي، نو القاعده غړي پر دوی زور راوړي چې پر دغه کلي دي راکټونه ووري، او د دوی په وینا هغوی د ولسي وګړو د وژنې په اړه پروا نه لري. ډیلی بیس ډاٹ کام لیکي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره امریکا یو شرط دایخي چې دوی به د نړیوالې ترهګر ډلې القاعده سره اړیکې پرې کوي. په مقاله کې راغلی چې د دې شرط په سر جوړجاړی نه شي کېدلی. د یادونه وړ ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2001 کال کې په افغانستان د امریکې له بریده مخکې هم په القاعده ودرېدلی و او له هېواده یې د اسامه بن لادن له ویستلو انکار کړی و. د ډیلی بیس ډاٹ کام په دې مقاله کې راغلی چې دا لا نه ده معلومه چې د طالبانو مشر په دې اړه څه فکر کوي، خو اغا جان متسم ورته ویلي چې که نوموړی د القاعده سره د اړیکو د پریکون په اړه کوم حکم جاری کړي نو دا به طالبان په څو برخو وویشي. خو نوموړی وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضرور ده چې طالبان له القاعده ډلې څخه په کرار کرار ځان جدا کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
سور از وړاندې د مصر ولسمشر محمد مرسی خپل دوه لوړ رتبه جنرالان خپل سوکو څخه لری کړل. د مصر د ولسمشر لخوا د پوزیانو د لری کولو او هلته د امنیتی حالاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګي همکار ابوبکر صدیق په لندن کې د مصر د چارو کارپوه ماها اعظم سره مرکه کړي چې ژباړه زموږ همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مصر ولسمشر محمد مرسی په دې وروستیو کې دوه لوړ رتبه جنرالان فیلډ مارشل محمد حسین تنتاوی او د پوسټ مشر سمی انان له خپلې څوکۍ څخه لری کړل چې دا ګام سیاستدانانو ستایلی دی. د مصر د ولسمشر لخوا د دې پوځیانو د لری کولو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې همکار ابوبکر صدیق په لندن کې د مصر د چارو کارپوه ماها اعظم سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلی چې تاسو د محمد مرسی لخوا د دې دوو پوځي مشرانو لری کولو ته په کوم نظر ګورئ. زما په فکر د مصر په سیاست کې د پوځیانو په اړه دا تر ټولو لوی ګام دی. د دې ګام نه دا څرګندېږي چې مورسی د هېواد د ځواکونو شورا پر ضد یوه مهمه فیصله کړې چې دغه شورا د حسنی مبارک د واک نه د لرې کېدو وروسته د انتقال په پروسه کې هم مهم کردار ترلاسه کړی و، او زیاترو د دې ګام تمه کوله چې د وخت نه مخکې وشو. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د پوځیانو لری کول د سینا ټاپو چرته چې د 5 اگست د پوځي عملیاتو په وخت د مصر سرحدي ساتونکي هم وجلی شو حالاتو سره څومره تړاو لري، نو ماها اعظم وایي موږ صرف اندازه لګولی شو، خو داسې ښکاري چې د پولیس ساتونکو وجنې د ولسمشر مرسی لاسونه مضبوط کړل او هغه دا محسوسه کړه چې په هغه د دې ګام په تیزۍ سره د اوچتلو فشار و، او د ویلو ده چې په فوج کې هغه کسان چې سینا ټاپو کې د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوي هغې لا لرې کېدل پکار دي، او ځکه هم داسې حالاتو کې د تیزۍ نه کار واخیستل شو او ولسمشر ترې سیاسي فائده اوچته کړه. کله چې د ماها اعظم نه دا پوښتنه وشوه د ولسمشر محمد مرسی لخوا د پخواني جج محمد میکی د نائب ولسمشر ټاکلو ته په کوم نظر ګوري، نو ماها اعظم وایي محمد مرسی اتفاقی رائے او تسلسل برقرار ساتل غواړي. هغه مختلفو سیاسي اداکارانو سره د ډیر مهارت سره کار کوي او د مختلفو کسانو انتخاب په ځانګړي توګه د مهمو جنرالانو د لری کولو وروسته دا د دې عکاسي کوي چې د اتفاقی رائے معیار برقرار وساتل شي، او د مرستیال ولسمشر او د دفاع د وزیر په انتخاب کې په احتیاط سره یو لوبه ولوبول شي. یادت وی چې د تیر اتوار پرز محمد مرسی د وسلوالو ځواکونو مشر فیلډ مارشل محمد حسین تنتاوی او د پوسټ مشر سمی انانتا د خپل څوکې نه د لری کېدو حکم ورکړی وو.
آزادی رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځوان خبریالې حسیبې شهید په نوم د فیلوشپ پروګرام پیلوي. دا فیلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو ښځو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبریالان شي. د دې فیلوشپ لپاره هر پلا یو ځوانه میرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابیږي. د میاشتنۍ مالی مرستې تر څنګ هغه به د فیلوشپ په پای کې د دوو هفتو لپاره په پراک کې د آزادی رادیو مشال رادیو په مرکز کې نورې تجربې ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د غوره کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسیبې شهید د خبریالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو دپاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو له ډلې څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یوه میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه د روان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهمه لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 500 کلمو زیات نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
د وړوکي اختر له رانیس دیګې دو سره سم د سوات ولست د بازارونو مخکړی او د اختر لپاره سوداګانې کوي. په دې بازارونو کې د ګنش میر لویانو تر څنګ ډېرې ماشومان هم تر سترګو کیږي چې د ځان لپاره د اختر شیا نخلي. په سوات کې د اختر د سوداګانو په اړه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دا راپور راکوي.
د اختر پر اتک د سوات ولسم د بازارونو مخکړی دا او زیاتره بازارونو کې د اختر لپاره ولس سوداګانې کوي. د سوات سرخار منګوري بازارونه آزاد دي او تر تشبې نه وخت پورې پکې زنانه نارینه او ماشومان شیان اخلي. ولس وایي چې د امن پر اتک دوی په ډاډ زړه د بازارونو مخه کوي.
ما سکندر حیات نوم دی، پورې تاسو کې قبل اخون کنه راغلم او اختر رانی زیر ماشومان مې راوستي چینه ته او دله سودا مودا کوم په زارو لاخلم چوریانی ول اخلم او متای چې نور دې د اختر چې کم د خوشحالي سامانونه دی غو لاخلم او دلته خام نو امان دې هیڅ مسله نشته. اور دې زنده ثبوت دار چې تاسو یې نه چې بهر دکان کې خکا پیرشته او هیڅ قسمه سکیورټی ریسک دلته نشته.
زبانم په لواب دې سوته چې جون کې مو د دینه مخه کوم حالات په موږ نه تر شو ډیر خراب تر شو. دا اوس د اختر مقدس خوشاله ورځ دي واړې مې رئیس دي د دوله څه شاپینګ وکم اخ په ډاډ سره راغلم نه یې راسته نه تر هسته نو مخکې نه ډیر امن دي سکون دي او سره ورو خوشالي موږ دا واړه باغ باندې خوشاله شي موږ باندې خوشاله شو.
وای چې اختر د ماشومان وي دغه سودا اغستونکو کې ماشومان هم په لوش مې سره د خپل مشرانو سره راغلي دي او ځان لا د اختر د پاره شایان خوخوي.
زمانو خمارو دی نکریزی ما آغستی بوتان ما آغستی دا سندل ما آغستی.
زمانو سارا دی اوزه با سیون کلاس سبق ویم زد اختر خوشحالی لیت را غلیم زمانو نکریزی اکلیفون دا آغستل او خلق دیر دیر خوشحالیانی مناوهی.
دشپی نا وقت پوری بازارون اخلاس وی او دا عامو خلقو سره سره دکانداران هم په دې حالاتو د خوشحالي سرګندونه کوي.
زما نوم محمد خلیل دی، د منګوري باشندېما او راغلم د دکانداري مدل ته ولاړم. دا خو سختر دی، وس تشبيه هم کولای دی، ورځ هم کولای دی، څومره پورې وسړل لري ساتل شي دومره کار کوي او مخکې بدم نیو دا غو سوکرا وته نه شو د کوره وس خلک راو زیر ډیر په کلی طریقه باندې ګرځي ډیر څوک چاته سوال نه کوي دا غنځي اړ یې خپل کاروبار دی.
زما نوم ایوب خان دی او ماشاءالله کاروبار ښه دی. خلک د ناوخته پورې ښه سوداګر کوي، دوکانونه کولی او خره شي او ماشاءالله لکه د ورځ نه بله ورځ ښه کېږي.
د سوات یو شمیر ځایونو کې د امن راتلو وروسته اولس د خپلو کوړمې سره چې پکې په لو شمیره زنانه هم شامل دي د اختر سوداګانو کې بوخت دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له سوات څخه وزو د خیبر پختونخوا سویلي سیمې بنو ته. د بنو بازار په متوګه تر ماخامه وروسته وتړل شي، خو د روژې په میاشت کې د بازار چوکونه په ځوانانو آباد شوي او تر شپې نه وخته پورې د بیلابیلو سیمو ځوانان په ډلو ډلو دغلته ځي او د بنو له روایتي خوراکونو نه خوند اخلي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د بنو بازار چې په عمومي ډول د ماخام بانک سره وتړلې شي او د شپې مهال پکې خاموشي خوره شوې وي، د روژې میاشتې 15 نه پس د بازار چوکونه په ځوانانو آباد شوي او د شپې نه وخته پورې د مختلفو کلیو او خواوشان ځوانان په ټولګي ټولګي راځي چې د بنو روایتي وریجو او نورو خوراکونو نه خوند اخلي. مرجان خان وایي چې دغه د دوی پخوانی رواج دی چې په روژې کې د مختلفو کلیو نه خلک بازار ته راځي او د شپې مهال بازار آباد کړي. سمیع الله وایي چې د ځوانانو دغه ګڼه یوازې په روژه کې وي چې دوی غواړي همیشه د پاره داسې بازارونه آباد شي. اسفندیار وایي چې د ورځې سخته ګرمي وي نو د شپې خلک بازار ته راځي او د اختر د پاره تیاریانې کوي. حالات څنګه وی خدوی د دې د لپاره راضی چې د خلکو یره ختم شي.
ډیر خلک داسې چې ټوله ورځ یې او نیره تیره یې بدا ټیم به دی شغل کوي، چک پلو به تر سي سیک جوس شي. مختلف کلینا خلک سي دا جشن ګوري دا محفل ګوري نو 12 بجې 1 بجې را صدا پروگرام چلے ری په بانی بازار شه. حالات نه خو انکار نشي کوي او وتلی میستر دغه پر وتلی چې د خلک ډور ختم شي.
د دغه ځوانانو وینا ده چې که دغه شان حالات پرم نه وي او د خلکو ګڼه ګوڼه وي نو دغه د سیمې په امنیت هم مثبت اثر پرې باسي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلی د روژې مبارکی پاړه د مشال ریډیو د ځانګړي پروګرام راځي چې د مولانا احمد شاه خبرو ته غوږ شو.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الله رب العالمین نبی چې هغه داسې یو خبره نه ده پېښې چې هغه د مسلمان یا د پیدي دي یا د نقصان دي. نو هغه نبی علیه السلام کړې ده. حدیث کې راځي چې عن عمر رضی الله تعالی عنه ان نبی صلی الله علیه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتکر ملعون. چې کوم کس هغه د بل ځای نه سودا راوړي او دلته خپل کلي کې په ارزان ریټ ورکوي، یا مطلب دلته ګرانی وي او بل ځای کې ارزانی وي او هغه دا ځای راوړي دلته خلکو له په ارزان ریټ باندې ورکوي، نبی علیه السلام فرمایي د هغه رزق کې به الله فراختیا راولي. او هغه انسان چې هغه دا ذخیرندوزي کوي، مطلب جمعواری کې چیرې دا کله ګروس شي دا به ګران شي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا غسل لعنتی دی. د دې حدیث لاندې ابو الله سمرقندی رحم الله تنبیه الغافلین نومې دا کتاب دی، هغه پاره کې لیکي وایي هغه انسان چې د بل خار نه یو شعر وړي او خپل علاقه کې خرج کړي، الله رب العالمین دا هغه روزي کې برکت اچوي. او کله چې انسان خپل کور کې وي خوشې جمع کې چې ورګه دا به ګران شي او دا به زړه شي کوم هغه شي او کوم ماته ګټه دې ملاو شي. نو ابو الله سمرقندی رحم الله فرمایي چې دا غسل لعنتی دی، په دې باندې الله لعنت وایي. یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلی الله علیه یو سیز ځان سره اوساتی چې څلوېخ سره بعد به دا ګران شي او دا چې کم دی مال به ګټه وکړي. نبی رسول الله سلام فرمایي دا انسان به په جزام مرض باندې وي. او دې هم دا چې نبی رسول الله سلام فرمایي دا خو ظاهري او ګټه وکړه، خو دا سړی به افلاس او مفلس فقیریږي او غریبيږي. یو حدیث کې دا دی چې نبی رسول الله سلام فرمایي چې څلوېخ سره دا مال اوساتو او دا څلوېخ سره ورځ نه پسې دا لکه مطلب شیخ ګران شو. خدای خلکو له خیراتي ورکي، خو خلکو ته هغه تکلیف او سخت مخ کې تیر شي. نو کدا خیراتي ورکي هم دا څلوېخ ورځ دا ذخیروندوزي د تکفاره نه ملایږي، بلکې دا مکمل مکلف ته پرې باندې. یا یو حدیث کې دا راځي چې نبی رسول الله سلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ خوا ته روان، بلال رضی الله تعالی عنہ یو خاص کجوري اچولې. نبی رسول الله د بلال نه تاسو کې بلال دا څه شي دي؟ او ته یا رسول الله دا ذخیره اندوزي غوند کوم له ځان سره جمع کوم چې ما انده وخت په کار باندې راشي. نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي اے بلال، خا خبر ادا چې دا الله رب العالمین په لار کې ورکا خرچې کا، دا کوشش مکه چې یره ما په الله اعتبار ختم شو، بلکې هغه ذات چې هغه مالک الملک دی هغه تعالی دینه به تر درکې او دې کمالي کوشش مکه دا به کم شي. الله رب العالمین دا زه دې کمالي کوشش مکه. نبی رسول الله سلام فرمایي چې دته شهر المواسات وي غمخواري، یو مسلمان سره الله تعالی ولي، یو مسلمان فقیر دی، غریب دی، محتاج دی، هغه سره منډوال دا نه چې هغه باندې شپه ګرانه باندې دا کې چې هغه ته تکلیف ورسیږي. یا یو حدیث کې دا راځي چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته چا یو وخت علي کړ، هغه خپل خادم ته چې دا یو تاک کې چرته کېده چې نبی رسول الله راشي نو موږ به هغه مطلب راوخلو. هغه خادم چې لاړه هغه وخت یو ځای کې تاک کې تکې خود لږ وخت پس یو سوالګر راغی. چې سوالګر راغی هغه سوال وکړ هغه نه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه ورته چې کور کې څه نشته واپس یې لږ وخت پس نبی رسول الله راغی. نبی علیہ السلام راغی، نبی علیہ السلام حضرت ام سلمہ نے تفوس کی چې سپور کې څه ده خوراک. هغه چې یار رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه واخ اشتری اخادم ته الله چې هغه خراول هغه چې کله لاړه هغه تا کې لاس ول وي په غیر د یو کمرینه یو سپین ټوکر د کمرې هغه لاس لور له واخ مخ نه هغه چې واپس راغی مخ په لغه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایي ام سلمہ الته یو ټوکر د کانی پر ته یو کان اشتری واخ نشتری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ام سلمہ یا رسول الله موږ ته واخې چې نبی علیہ السلام ورته دا ته وایي چې سوالګر مالګر فنور راغلی او یا رسول الله راغلی خو موږ داستا لپاره پری سو چې نبی علیہ السلام راشي او موږ هغه ولکو. نبی علیہ السلام دی هغه ام سلمہ ته وایي وای دا د ذخیره اندازي انجام دي چې کله انسان یو چیز د روستنی وخت لپاره کړي الله رب العالمین هغه باندې شي کوي کته هغه تین کې هغه ورکړي نو اجر او ثواب به ته ملاو شي او کار به شي. یا په خوانو بن اسرائیل باندې الله رب العالمین چې ترنجبین او پاخه ملزان چې الله بن اسرائیل د موسی علیہ السلام وخت کوم مطلب انعام په شکل کې ورکول هغه کوم د ذخیره اندازي شروع شو چې کله به خوراک وکول پاخه ملزان په پاتې شابه ترنجبین پاتې شابه ځان سره کې خود چې تورېګه چې تر تدارس ته به څنګه نظام لري خو ما چې کله روستو ورغه بس خاشیو دا هغه ذخیره اندازي د وجه نه په الله امر علی کله شنه نعمت چې الله رب العالمین باندې کوم مسلمان نه پکار ده چې بل ځای کې یو شی ارزانه وي چې ریوړي خپل علاقه کې تقسیم کی یا خپل کور کې سوي او هغه د الله رضا لپاره ورکی. الله مهربان دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله رضا لپاره صدقه کوي هغه مال کې الله خیر او برکت اچي کني جن او کته په دې اراده راځم چې خیر دا بزید شي او ما به خلکو ته مطلب یا به مال ګټ ډیر وکي لکه نن سبا چې کوم رواج دی یو شی بل شی ساتل کیږي د دې لپاره چې دا برستو ګران شي. دا ټول د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو نه خلاف خبرې دي. دا خلکو یو غلط عقیده ده، خو دې غلط عقیده نه ځان ساتل پکار دي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو. اوریدونکو د خبرونې اخیرونه او شیبو ته را رسیدلې یو ل فرخند وزیر نه یو واری بیا د خبرونو لنډی سهرو.
په قبایلی سیمه او رنګزو کې د امنیتی ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ انښته کې دوه پوځیان او دیرش وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنو ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته په مکه معظمه کې ویلي د پاکستان لخوا د پولې دې غاړې ته راکټي حملې په افغان ولس کې د دغه هیواد په اړه منفي فکر خوروي. نن د اسلامي همکارۍ د تنظیم په سرمشیزه کې د شام د رکنیت زنډولو په اړه خبرې کیږي. نن د هندوستان ولس د خپلې ازادۍ ورځ لمانځي او د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي د شام په شخړه کې د ایران رول دغه مسله نور هم زیاتوي.
د خبرونو لنډیز مو د پرخند وزیر نه واوریدو چې وسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم سرته ورسېده. تاسو کولی شئ ورېدونکو چې په همدې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه واوري او ما هارون بچا فرخند وزیر او زموږ تخنیکی همکار فضل افریدی له اجازه راکې خاط او بریالي اوسئ.